درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وای د روان میلادي کال په لومړي او شپږو میاشتو کې بشرپالو ادارو د افغانستان د 14 میلیونه او 400 زره وګړو یو ډول لاسنیوي کړی دی. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر لیکلی ل جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې 2 میلیونه او 200 زره کسانو لشتر لشه درې ډوله سکتوري ملاتړ ترلاسه کړی دی. د اوچا د نویو شمیرو له مخې په افغانستان کې ټول ټال 28 میلیونه او 200 زره کسان د خوړو، روغتیا او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ دي. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي پیکینګ د چین او افغانستان ترمنځ د واخان دهلیز د فعال کېدو په اړه د طالبانو د حکومت حساسیتای او لخپل اړخه د دغه دهلیز د چارو لپاره په تدریج د ګامونو د اخیستو لپاره چمتووالی لري. دا خبره په چین کې د افغانستان سفارت چې چاري د طالبانو لخوا ګمارل شوی سفیر مولوی بلال کریمی سمبالوي پرون سه شنبه په خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر کې کړی دی. په دې اړه په بیان کې راغلی د شاغلی کریمی او د چین د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي څانګې د مشر لیو جینګ سونګ ترمنځ په کتنه کې د دې دهلیز ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا او تقویه او همداراست له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د مثبتو تعاملاتو، سیاسي، اقتصادي، تجاري او ترانزیتي همکاریو پر دوام خبري وشوې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه د افغانستان په وو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی. د دې ادارې له خبر پاڼې سره سم په بدخشان، نورستان، تخار، پنجشیر، بغلان، کندوز او بلخ ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونو دراوتو اټکل شوی دی. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو سختو ورښتونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې پر حزب الله به چې د ایران له ملاتړه برخمن دی رحم ونه کوي، د دې هیواد ځواکونو پرون سه شنبه د لبنان په ختیځ کې پر حزب الله نوي بریدونه وکړل. د لبنان د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان په بوقادره کې د اسرائیل په دغو بریدونو کې په بلبک ښار کې یو روغتون له فعالیت لوېدلې ده. تر دغو بریدونو مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې د اسرائیل په مرکزي برخه کې پر یوې پوځي اډې د حزب الله د بي پیلوټ الوتکې د تیرې یکشنبه د ورځې برید ته به چې څلور اسرائیلي سرتیري پکې ووژل شول په بیرحمۍ ځواب ووایي. د پرون لګې اډې څخه د کتنې په محل همدارنګ وویل چې پر حزب الله به چې امریکایي د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړي د بیروت په ګډون د لبنان په هر برخه کې بریدونه وکړي. د امریکا په خوانی ولسمشر او د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ په دې اړه چې آیا د ولسمشر په توګه د دندې له پای ته رسیدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او کنه له څرګندونو ډډه وکړه. ترامپ په روسیې شنبه د شیکاګو په اقتصادي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نه غواړي نظر ورکړي، خو یوازې دومره وایي چې دغه کار وکړي دا به یو ځیرکانه حرکت وي. د واشنگتن پوسټ رسمانې خبريال باب وودوارد په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې ترامپ د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو وروسته وځلی په خصوصي ډول د ټلیفون لاري له پوتین سره خبري کړې دي. او د شزو د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ویست انډیز، جنوبی افریقا، استرالیا او نیوزیلند ټیمونه نیمه پایلو بیت ووتل. د نیمه پایلو په لومړي سیالي به سبا پنج شنبه د استرالیا او جنوبی افریقا ترمنځ د دوبی د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. له مهالویش سره سم دوهمه لوبه به د جمعې په ورځ په شارجه کې د ویست انډیز او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ وي. د شزو د شل اووریز نړیوال جام پایلو به د اکتوبر پر په دې شمنېټه تر سره شي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سره لدی چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي چې په عام محضر کې دي له تعزیری سزاګانو لاس واخلي، خو طالبانو تر اوسه دې کار ته دوام ورکړی. د طالبانو سترې محکمې پرون سه شنبه په کابل او خوست ولایتونو کې پر شپږو کسانو د دغو سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. د جزا پیژندنې د کارپوهانو په وینا تعزیری سزاګانې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي، خو طالبان هغه د شریعت مطابق بولي. د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل کې پر څلورو مجرمینو د تعزیری سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې بیګانه وخت پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر په دې اړه چې دغه سزا پر کومو مجرمینو او په څه ډول تطبیق شوي جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې مخکې پرون سه شنبه په خپله ویب پاڼه کې په خوست ولایت کې پر دوو تنو د ورته تعزیری سزاګانو د تطبیق په اړه په یو راپور کې ویلي وو چې د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې پر دو کسانو چې پر لواطه تورن و په عام محضر کې تعزیری سزا تطبیق شوه. یو تورن په 15 شو او بل په 13 درو وهل شول. پر دې سربېره یو تورن په یو نیم کال او بل په یو کال تنفیذي بند محکوم شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د محکمې د حکم له مخې د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې دوه تنه په عام محضر کې په درو وهل شول، او تر هغې مخکې د یکشنبه په ورځ هم پر اتو تنو په کونړ ولایت کې په عام محضر کې ورته تعزیری سزاګانې تطبیق شوې وې. د طالبانو حکومت یوازې په تیرو دری ورځو کې لکتر لږه 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. که د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په وروستیو څو میاشتو کې په عام محضر کې پر مجرمینو د طالبانو د محاکمو لخوا د تعزیری سزاګانو په اړه دقیق ارقام راټول شي، تقریبا هر ورځ په یو یا بل ولایت کې څو تنه په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. دغه سزاګانې څومره له بشري قوانینو او انساني کرامت له درناوي سره اړخ لګوي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانګزی په اړه وایي:
و اما هزار کې د جزا او تطبیق سره له دچ تنبیه حالت لري، اما د پینولوژي علم له نظره د جزا پیژندنې د علم له نظره د درس مجازات تطبیق په شخصیت لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغیز لري او د شخصیت توهینوي.
جزا پیژندنه یا پینولوژي چې د مجازاتو د مختلفو بڼو اغیز، د مجازاتو د تطبیق شرایط، د حبس اړوند عملی مسایل، د مجازاتو بدیل امکانات، د جرمونو د تکرار مخنیوی او نور اړوند مسایل چیړي. د تعزیری سزاګانو تطبیق انساني کرامت سپکاوی بولي، خو طالبان وایي چې دغه سزاګانې د اسلامي اصولو یو اساسي جز ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د راپورونو له مخې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو په ګډون په سلګونو کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د طالبانو د دغو اقداماتو په وړاندې د بشري حقونو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي دي چې د دا ډول سزاګانو تطبیق ودروي. دوی همدارنګه تورنو کسانو ته د طالبانو د محاکمو لخوا د سزا اورولو پر روڼتیا هم اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ډېرو مواردو کې تورن کسان د مدافع وکیل له حق څخه بې برخې دي. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه چې له هېواده بهر فعالیت کوي وایي چې د طالبانو په څه باندې 3 کلنه واکمنۍ کې تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې له دندو لرې شوي، او یو محدود شمېر ښځینه مدافع وکیلانې چې په افغانستان کې پاتې دي هم له ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO اعلان کړی چې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د نس ناستی یا اسهال له امله 80 تنه مړه شوي دي. دغه سازمان پرون په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په دې موده کې په افغانستان کې څه باندې 1,46,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي هم دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي په وروستیو کې د نس ناستی یا اسهال ناروغي زیاته شوې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د نسناسي یا اسهال په ناروغۍ د زرګونه کسانو د اخته کېدو او د لسګونه کسانو د مړینې خبر د روغتیا نړیوال سازمان WHO اعلان کړی چې د روان 2023 میلادي کال له پیل راهیسې په دې ناروغۍ 1,46,555 کسان اخته شوي. دغه سازمان پرون دوشنبه د اکتوبر 14 په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 80 کسان مړه شوي هم دي. په راپور کې راغلي چې دغه کسان د افغانستان په 346 ولسوالیو کې په یادې ناروغۍ اخته شوي چې 55.3% تر 15 کلونه کم عمره ماشومان او 9.6% ښاریه شپږ سلنه ښځې دي. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو پر بنسټ یوازې د تیرې سپتمبر له 9 د روان اکتوبر تر 6 نیټې د نسناس له امله 3-5 کلونو کم عمر ماشومان مړ شوي چې 2 نجونې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 190 ولسوالیو کې د نسناس 3223 نورې پیښې ثبت شوي، خو په راپور کې راغلي چې د تیرو میاشتو په پرتله د دغه ناروغۍ پیښې 1.5% کمی شوی دی. پکتیا، نیمروز، لوګر او کابل هغه ولایتونه دي چې د راپور پټکو د نور ولایتونو په پرتله پکې د نسناستي ډېری پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له امله د مړینې د خبرېدو د راپورونو په اړه اندېښنې موجودې دي. یو شمېر کورنۍ وایي د نسناستي د ناروغۍ خبرېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل څه موده وړاندې د خور 1.5 کلن زوی په دې ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې ومړ.
زما یو خورای و ډېر مریض شو، معدې خرابه و، اسهال شوی و. دوه درې ورځې کور کې پاتې و، شفاخانې ته مې وډوم، عوام واخیستو، ورته خو ګټه ونه کړه.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکی ګل پاچا هم وایي چې یو زوی په دې ناروغۍ اخته شوی و.
زما زوی همزه چې 3 کاله عمر لري، دا یو څه وخت وړاندې چې و دغه اسهال شو، هغې نه وروسته بیا د خوارځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار نو رقم نه تیارېږي. ځکه
روغتیا پالان وایي نسناس یا اسهال داسې ناروغي ده چې د یو ناروغ انسان د بدن مایعات کموي او که پرمختللو پړاوونو ته ورسیږي د مړینې لامل هم ګرځي. د داخله ناروغیو متخصص مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل
زمونی پیشرفته میشه و سبب مرگ انسان میشه.
دا ناروغي چې پرمختللي پړاو ته داخله سي د انسان د مړینې لامل ګرځي. د غراس په دې پړاو کې د دې ناروغي میکروب د انسان معده ته داخليږي چې لامل یې هیڅ ډول خوراک د انسان بدن نسی جذبولای چې ورسته د ناروغ د بدن مایعات کمیږي. د مخنیوي لپاره پاک چاپیریال، پاکوالی مراعت کول، د میکروب ضد درملو استفاده او د ډیرو مایعاتو اخیستل
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې په نسناستي د لسګونو زره کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې ډېری ناروغ لرونکي له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي. دوی وایي یوازې بېوزلي نه، بلکې روغتیایي مرکزونو او متخصصو ډاکټرانو ته هم لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي اروپا ازادي راډیو یو پخوانی خبریال رضا ولیزاده چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري، د ایران په پلازمینه تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي نږدې خپلوانو ویلي چې هغه څو اونۍ مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له رسنیو سره په همکارۍ تورن شوی دی. نور جزیات نوریا ستوری اوروي.
یوې سرچینې پرون سه شنبه د آزاد اروپا ازادي راډیو د فردا څانګې ته وویل چې د دې راډیو پخوانی خبریال رضا ولیزاده چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی و په تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي یوه نږدې خپلوان چې نوم یې په راپور کې نه دی اخیستل شوی ویلي چې ښاغلی ولیزاده چې د ایران او امریکا دوه ګونی تابعیت لري شاوخوا 3 اونۍ مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له فارسي ژبو رسنیو سره د همکارۍ په ګډون پر ځینو مواردو تورن شوی دی. ولیزاده چې څو کاله د ازادي راډیو له فردا څنګه سره کار کړی، خپل دنده د 2022 کال په نومبر میاشت کې پریښوده او یوه موده له هېواده بهر اوسېده. نوموړي د اګست په 14 په خپله ایکس پاڼه یې پخواني ټویټر کې په وروستي پوسټ کې ویلي و چې دی د مارچ میاشتې په 14 تهران ته تللی دی. په دې پوسټ کې لیکل شوي چې هغه د سپاهي پاسداران د اطلاعاتو له سازمان سره نیمګړي مذاکرات درلودل، خو بالاخره په خپل مسؤلیت او له باورلیک پرته چې آن شفایي هم نه و ترلاسه کړی، له 14 کلونو وروسته بیرته هېواد ته ستون شوی دی. دا څرګنده نه ده چې هغه تر څه ډول شرایطو لاندې دغه پوسټ کړی دی. د راپور له مخې د ایران یو زیات شمیر دوه تابعیت لرونکي وګړي ایران ته د سفر په مهال د دې هېواد د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او پر مختلفو مواردو تورن شوي دي. د ډیرو یې شتمني کنګل شوي یا بنده شوي او آن په ځینو مواردو کې په ایران کې دننه د کورنۍ غړي تر فشار لاندې نیول شوي چې هغوی بیرته هېواد ته ستنېدو ته اړ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت تورن دی چې د دوه ګونی طبیعت لرونکو په ګډون د بهرنیو هیوادونو د اتباعو په غیر قانوني نیولو یا یرغمل کولو سره د بهرنیو هیوادونو پر حکومتونو د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره فشار راوړي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د ښاغلي ولیزاده د نیولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې خلک شکایت کوي چې ترافیکي پیښې ډېرې دي، موټر چلوونکي احتیاط نه کوي او لارې هم خراب دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو دغه دریوران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی، بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالۍ له وجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي، او بل طرف ته زموږ د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی.
د ځایي اوسېدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نه وي بار کړي. محمد سرور نومانی:
زموږ عمده مشکل دا دی چې تر څو پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شوي، موټروانان حرکت نه کوي. زموږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې، زنانه ورسره یې، مریضان ورسره یې، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلې هلته په هوټلونو کې پراته یې، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسېدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل: د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی، په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي، چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخلا تر منډل ولسوالۍ پورې فی کس 800 کرا دي، او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه خستل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو خستلو مخنیوي وکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د 2014 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه د جنوبی کوریایي ویلې کوالی وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
وړاندې مو په خبرونه کې د دې لیکوالي لښوان او د لیکوالي له طرز خبرو. په دې خبرونه کې شعر لرو.
توپیر کوي او ټیک می دواړه یو پر بل باندې مین و په لمن کې می جنت جنت وای کیوي.
د نام تو لیکوال آنتون چخوف یوه کیسه مو در تشباړلې، او د دې کیسې شننه هم در سره شریکوم. په ننګرهار کې چې څو کاله مخکې هره میاشت لسلو ډیر کتابونه چاپېدل، نن سبا له لسو ډیر نه خپری شي. یو الاته
کله چې وجلی مکتب ته او پونتون تن پر خودل کیږي، نو هغه بیان شي کولای چې هغه مطالعه وکړي.
په خبرونه کې به له نورو الاتونو هم خبر شي. لدی دود مو هم خبره.
زنه په پیاز مال دی
چای خو نه بل خانوم نه لري چای نو خبره دغه.
ادبیاتو د سشکل د نوبل جایزه د جنوبی کوریا د لیکوالی هان کینګ په برخه شوه. دا لومړی ځل دی چې د جنوبی کوریا یو لیکوال یا لیکوال د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. تیره اونۍ پنجشنبه د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم دا اعلان وکړ:
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
دا 2023 کال د ادبیاتو د نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوالي هان کانګ ته د هغې د شاعرانه بلیغ نثر لپاره ځانګړې شوې ده. دا له تاریخي ناخوالو سره مبارزه کوي او د انساني ژوند له شکستونو پرده پورته کوي.
فرجیلیټی اف هیومن لایف
لنو لسو یو نیبیم کال راهیسی چې د نوبل جایزې ورکول کیږي تر اوسه پورې د ادبیاتو په برخه کې یو سل او یو ویشت کسانو د جایزې ترلاسه کړې دي او دا اتلسم ځل دی چې دا جایزه ویشت لیکوال ته ځانګړې کیږي. کله ناکله په یو کال کې دا جایزه دوو کسانو ته اختصاصي شي. درې پنځوس کلنی هان کینګ په 2018 کال کې د بوکر مهم ادبي جایزه ترلاسه کړې وه. هغه وخت د ساب خوړونکو په نامه ناول دې ته دا جایزه ور په برخه کړه. په دې ناول کې یوه ښځه د غوښې له خوراک وروسته تر دې لاس اخلي چې خوب ویني، بد خوب. دا خوب د دې شخصي ژوند بدلوي او له کورنۍ سره پر اړیکو اغیز کوي. د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم وای چې هان کینګ چې کله د نوبل له جایزې خبروله لش حیرانه شو.
I was able to talk to Hong Kong on the phone. She was having a
مال هانګ کانګ سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا په څو بوخته و. دا سره تخکار شو چې ل خپل زوی سره هغه شیبه ډوړې خلاصه کړې و. دا دی اعلان ته لکه چې چمتو نه و. موږ د دسمبر د چمتووالي په اړه وخت کیدو. دلته د دې لیدو ته ډیر لیواله یو.
هانګ کانګ په خپل جایزه د دسمبر په لسمه د تیرو کلونو په څیر د الفرد نوبل د تلین په ورستر لا سکړي. د نوبل جایزه د مانوي ګټې ترڅنګ یو لس میلیونه سویډني کراونه مادي ارزښت لري چې شاوخوا 9,000 امریکایي ډالر کیږي. اغلی کانګ د 1980 کال د نومبر په 28مه د جنوبي کوریا په ګوانګجو ښار کې چې یو تاریخي ښار دی زیږیدلی ده. د دې پلار هان سیونګ وون هم لیکوالو. د هانګ کانګ شهرت د نویو مکلونو په پیل کې هغه وخت په جنوبي کوریا کې زیات شو چې د سیول ژمی په نوم شعر ولیکه. بیا په 1995 کال کې د شعر ټولګه چاپ شوه. تر دې وروسته د لنډو کیسو مجموعه چاپ کړه او څو کاله وروسته یې سبزي خوړونکی ناول ولیکه. کره کتونکي وایي چې د هانګ کانګ کیسې د ذهني او فزیکي کشمکش یو ترکیب دی چې د ختیځ فکر پرې برلاسه دی. په 2013 کال کې دی په یو ناول کې د پښې د ټپ موضوع راخیستې ده. کرکټر درد زغمي خو درملنه نه کوي. په دې ناول کې د اصلي کرکټر او د دې د مړې خور ترمنځ هم یو دردناک تړون شته. په دې کیسه کې لیکواله دا راته وایي چې هیڅ رنځ نه کمیږي. پروسه شکل د نوبل د ادبیاتو جایزه نارویژي لیکوال یون فوسه اخیستې وه چې هغه ته هم د هانګ کانګ په څیر د ښکلي نثر په خاطر ورکړل شوې وه. د سشکل د نوبل جایزې ګټونکو هانګ کانګ ته اته کاله مخکې د من بوکر جایزه ورکړل شوې وه. دا جایزه په بوکر مشهوره ده چې هر کال د نړۍ غوره ناول ته ورکول کیږي. بوکر جایزه تر 2014 کال پورې د مشترک المنافع غړو هیوادو لیکوالانو ته ورکول کیده، خو له 2014 کال راهیسې د ټولې نړۍ لیکوالانو ته چې په انګلیسي ژبه ناول لیکلی یا په انګلیسي ژبه ناول ترجمه شوی وي دا جایزه ورکول کیږي. د بوکر جایزه د مانوي ارزښت ترڅنګ 50,000 بریتانیایي پاونډ مادي ګټه لري. هندي لیکوالې سوزانا اروندتی روی په 1990 کال کې دا جایزه اخیستې ده. اروندتی روی اوس د خپلو خاطرو د کتاب د خپرېدو تکل کړی دی. دا وایي چې تازه اثر یې چې لا چاپ ته نه دی سپارل شوی له خپلې مور څخه په الهام لیکلی دی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د بوکر جایزې ګټونکي هندۍ لیکواله سوزانا اروندتی روی د راتلونکي کال تر سمبولې پورې د خپلو خاطرو لومړی کتاب چې د خپلې مور لمړيني څخه په الهام اخشلی خپروي. دا کتاب چې مور ماری میرازی نومیږي د همیش هملټن خپرندوی ټولنې له لوري چاپیږي او له خپلې مور سره د اروندتی روی پر پیچلیو اړیکو او له ماشومتوب څخه تر اوسه پورې د دې پر ژوند تمرکز لري. اروندتی روی چې تر ډیره د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای یا د گاډ آف د سمال تینګز د چاپ خاطر مشهوره شوه، په یو بیان کې وویل چې پر دې کتابې د 1400 لومړي له سمبلې میاشتې او د خپلې مور ماری روی له مړینې وروسته کار پیل کړی دی. اروندتی روی خپل مور ماری ته د یو داسې زړوري او حیرانوونکې ښځې په سترګه ګوري چې دې په خپل ټول ژوند کې لیدلې ده. دا وایي خپل ټول وخت یې د دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی دی. دې زیاته کړه، شای زما د مور په څیر یوه مور زما په څیر د لیکوالي لور مستحقه دي. او شای زما پسیر یو لیکواله د هغه پسیر د مور مستحق بی مورمن روی همدار از لیکلی په دی خوښی نه ده چې به مور شوی ده خو د وی لیکوالی په توګه تر دې ډیره په دی غمجن ده چې جذاب موضوع له لاسه ورکړی ده د همیش هملتن خبرندوی ټولنې رئیس سیمون پراسر د روی د خاطرو کتاب چې د هغې د ژوند بیلابیل اړخونه او لیکنې پکې رانغښتل شوي حیرانوونکی بللی دی. د ښاغلي پراسر په وینا دا اثر د اروندداتي روی په شان الهام بخښونکی دی او د افراد تر حده له صداقته ډک دی، ځینې وختونه خندوونکی او په عین حال کې ژور اغېزناک دی. روی چې مخکې په 1990 کې د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای لپاره د بوکر جایزه ګټلې، په وروستیو کلونو کې د خپل سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په خاطر هم پیژندل شوې ده. دا په هند کې د نریندرا مودی د حکومت کلکه منتقده ده او په ځلونو یې د حکومت پر هغو قوانینو نیوکه کړې چې اقلیتونه په نښه کوي. اروندداتي روی په وروستیو کې د پین پینټر جایزه هم وګټله. دا جایزه هغو لیکوالانو ته ورکول کیږي چې د فقید ډرامه لیکوال هارول پینټر په وینا د نړۍ په اړه یې هوډ نه بدلیدونکی دی. دا اعلان دوی ورې وروسته له هغه وشو چې هندي چارواکو د هغو څرګندونو په خاطر د روی د قضایي تعقیب امر صادر کړ چې هغې 14 کاله وړاندې د کشمیر په اړه کړي وې. روی په 2010 میلادي کال کې په یو غونډه کې ویلي و چې د لانجمن کشمیر سیمه هیڅکله د هند نه بېلیدونکې برخه نه وه. هند کشمیر د خپلې خاورې نه بېلیدونکې برخه بولي. دا څرګندونې د دې سبب شوې چې اغلی روی د هند د تروریستي ضد قوانینو له مخې له قانوني تعقیب سره مخامخ شي. په ځواب کې د هند سلګونو اکاډمیکو شخصیتونو د پوهنتونونو استادانو فعالانو او خبریالانو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د میرمن روی د محاکمې پریکړه بیرته واخلي. د هند د غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي قانون چې پر اساس د تعقیب اجازه ورکول کیږي په دې خاطر بدنام دی چې که څوک پر دې اساس ونیول شي په اسانه ضمانت هم نه منل کیږي او ډیری وختونه تورن تر محاکمه کېدو مخکې په کلونو زندان تیروي. منتقدان دا قانون غیر قانونی او غیر دیموکراتیک بولی او په دې باور دي چې د نریندرا مودی حکومت له دې قانون څخه د خپلو منتقدانو د غلي کولو لپاره کار اخلي. میرمن روی پر بوکر جایزې سربیره د غوره سناریو د لیکلو په خاطر د ملي فلم جایزه او ګڼې نورې جایزې ترلاسه کړې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د منلي شاعر پروین ملال شعر د دوی په شخ
سوچنا خاونه لیدم شپوم ډک د ستوري چې کول وړانګي وړانګي کړي د دواړو شوندو پر تندې مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چینو کې بهېدم. تور پیکای او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مېن و په لمن کې مې جنت جنت ول پیمې د څپو پر شور مې مې پلونه تر سهاره پورې تلم او راتلم. خاونه لیدم شپوم تر لمن لاندې مې ستوري نازولي ماشومان و بیده سوي سپوږمۍ خوب لیدې زما د تور پوړنې په کښتۍ کې درونه د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکی څاڅکی وم ویالې وم د سیندونو پر بامونو تویدمه د لاجوردو رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تورو سترګو ته مې خپله د رنجور ښایسته ښایسته تیاره کرله. تاونه لیدمه شپوم د زندان په تور انګړ کې وم ولاړه د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې راورېدمه څانګې څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدمه د ورېښمینو مړوندونو خیال او خوب وم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو را تېرېدم. بندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم، د پیروتو ډک سفر وم، د زندان پر پنجرو را تاوېدمه. تا ونه لیدمه شپه وم رالوېدلې پر لمن د پسرلیو، د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم، د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم، غیش په غیش د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلومه. د سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه، زما تیارې د اوبو په شان چښلې، زما سره تر تا نږدې وه سایه زما ځیګر کې پورته کښته تلله، د نکهت په وزرونو الوتمه الوتمه. تا ونه لیدمه شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه، د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو سکه مور وم، په زانګو کې د هلال مې زنګوله، د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله، په ښایسته وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لوري تلله، چا رڼا او چا تیاره راټولوله، چا په روح او چا په جسم کې کرله. تا ونه لیدمه شپه وم سر تر نوکه خوب او خیال وم، په انځور د کایناتو کې جمال وم، په انځور د کایناتو کې جمال.
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې خپرونه په خپل غږ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې له ازادي راډیو
په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمېر مسولین وایي په افغانستان کې د بیکاری، د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو، د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار اغېزمن کړی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت یې اجازه نه ورکوي چې ان ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیری. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل، د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خپرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغېز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغېز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
او په ټوله کې د کتاب لوست اوس له پخوا څخه کم شوی، هغه ځوانان چې راتله به د خپل مسلک اړوند د دې کتابونه به اخیسته، حتی په لسګونو کتابونه به واخیسته، کتاب به لوسته، هغې اوس یا له هوا څخه وتي بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاسته ګریوان دي، زړونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، که راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسولینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل،
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپلو خېټو پسې ورک دي او یوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنګ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی، او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران وي نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي یو د ذهني لحاظه بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندوی مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې لامل یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی وو چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او لدوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو ته د څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو کیسه لرو بیا د دې کیسې شننه در سر شریکوم دا کیسه د آنتوان چخوف روسی لیکوال دی د نړۍ نامتو لیکوال دی د کیسې نوم دی شیطان هلک ځوان ایوان ایوانوویچ لاپکن چې په خپل سر او صورت پسې رسېدلی و له پیغلې انا سیمیونونا زامبلتسکایا سره چې سره وړه پوزه یې وه له پورته د اوبو په لور په شیبه راښکته شو دوی د اوبو غاړې ته پر چوکۍ کښېناستل دا اوږده چوکۍ سیند ته نږدې ریشې وه چې شاوخوا یې هسک بوټي ولاړ څه ښه ګوښه ځای و چې څوک پرې کښېني او د خلکو له سترګو پناه شي یوازې غڼی وي چې د برېښنا غوندې به د اوبو پر سر دې خوا ها خوا تلې او د کبانو سترګې وي چې پر دې چوکۍ لګېدې له دې ځوان او پیغلې سره هم د کبانو د نیولو چنګکونه وو هم له چنچیو ډک ډبۍ او د کب نیولې نور وسایل دوی پرته له دې چې وخت ضایع کړي د کبانو په ښکار بوخت شول یوه دقیقه وروسته لاپکن شاوخوا سترګې وغړولې او ژغې کړل شده چې یوازې یو انا سیمیونونا زړه مې ډک دی چې درته تشه کړم ډېرې خبرې دي لکه چې مې ته لیدلې یې پام کوه چنګک ته وخوځېد په ژوند پوه شوم او داسې بوت مې وپېژانده او زړه مې غواړي چې دا ټول ژوند ترې ځار کړم له خوځېدو ښکاري چې لوی به وي خبره مې کوله لکه چې مې ته لیدلې یې د لومړي ځل لپاره مین شوم زما زړه دې یووړ صبر کوه لرګی داسې مه راکشوه پریشته چې بیا چنګک ته خوله واچوي زړګی په خدای قسم سپینه ما مدینه درته وایم زه کولی شم فکر مه کوه چې ما ستا په عشق زړه تړلی زه بس ځان ستا د عشق وړ بولم خو هیله ورته لرم د باندې را وباسه انا سیمیونونا خپل لاس پورته کش کړ دستی چنګک له اوبو را وویست او له خوشۍ یې چیغه کړه کوچنی کپ لکه د سپینو زرو لږ څه شین رنګه کپ پورته په چنګک کې تاویده راتاویده دی وویل وی وی حیف چې ولاړ کوچنی کپ له چنګکه خوشی شو په چمن باندې یې ټوپ را ټوپ کړل او شراب شو اوبو ته ور ولوید لاپکن چې نیت کړی و چې کپ مخکې تر دې وڅاري چې اوبو ته ننوځي غیر ارادي د نجلۍ لاس ونیو او ورسره خوله په خوله شو تر لومړۍ مچکې وروسته د دوهمې یوې نوبت شو بیا خبره تر قسمونو او ژمنو ورسېده څه ښکلې شیبه ده خو په فاني ژوند کې د مطلقې خوښۍ په نوم څه نشته له خوښیو سره زهر وي یا له د باندې خوشي زهرجنه کېږي نن هم همداسې وشول هغه لحظه چې د ځوان او پیغلې یو بل ښکلول ناڅاپه د خندا شخ شو دوی سیند ته وکتل او حک پک شول د انا سیمیونونا اورور کولیا په اوبو کې ولاړو. اوبه یې تر ټټر پورې رسېدلې. دوی ته یې کتل او خندل او ویې ویل، او هو هو ښکلول، زه مور ته مې وایم. لاپکین چې تر غوږونو یې مخ تک سور شوی و تر ژبې لاندې وسخونځېده او ویې ویل، ته خو سم سړی یې، د بل په کار کې کار لرل ډېره بده ده او بیا شیطانی کول بیخي پستی ده، رسالت دی. فکر کوم ته تکړه ځوان یې. هغې خبره ورغوڅه کړه او ورته ویې ویل، یو روبل راکړي شیطانی مو بیا نه کوم. لاپکین یو روبل له جیبه راویست، کولیا ته یې ورکړ. هلک په خپل لامدر غوي کې روبل واړه و راواړوه، شپیلکه یې وکړ او په لامبو لامبو له دوی لرې شو. که څه هم دوی دواړه یوازې شوي وو، خو هغه د عشق هوا یې له سره الوتې وه. په سبا یې لاپکین یو شین رنګه ډبی او توپ له ښاره راوړی و او هغې کولیا ته سوغات کړه. انا سیمینونه هم خپل خالي ډبي خپل ورور ته وبخښل. هلک ته یې خوند ورکړی و. زړه یې کېده چې نور غنیمت هم ترلاسه کړي، نو په دوی پسې به یې څار کاوه. هر کونج ته چې به دوی تلل، کولیا به هم راپیدا شو. لاپکین به غاښونه وچیچل او تر ژبې لاندې به یې وویل، پس په دې کم عمر غټ رزیل دی، خدای خبر چې څه ځناور به ترې جوړ شي. د جون په ګرده میاشت کې کولیا د دې دوو مینانو ژوند تریخ کړی و. هر وخت به یې ګواښ ورته کاوه، لکه سیوری ورپسې و او تحفې یې ترې اخیستې. چې هر څومره څه به یې ورکول، ده به نورې غوښتې. حتی یوه ورځ یې ورته وویل چې جیبي ساعت یې په کار دی، دوی څه نه شوای کولی. ناچاره ول وعده یې ورکړه چې ساعت به ورته واخلي. یوه ورځ چې د میز شاوخوا د مازدیګرنۍ خوړو لپاره راغونډ شوي ول، کولیا په جګ شخ وخندل، سترګې یې ووهله او لاپکین ته یې وکتل. ویې ویل، اها ها ووایم؟ لاپکین تک سور شو او د الوچې په ځای یې دسمال خولې ته کړ. انا سیمینونه هم دستي له میزه پورته شوه او په منډه منډه خپلې کوټې ته ولاړه. دا کیسه د اګست تر میاشتې روانه وه. تر هغو چې لاپکین د انا سیمینونه له کورنۍ هغه وغوښته. څه ښکلې ورځ وه. وروسته تر دې چې د انا پلار و مور له لاپکین سره ومنله، باغ ته یې منډه کړه او په کولیا پسې وګرځېده. چې څرنګه یې سترګې پر کولیا ولګېدې، زړه یې کېده چې له خوښۍ چیغې کړي، خو دستي کولیا له غوښه ونیو. په دې وخت کې انا هم چې په کولیا پسې ګرځېده راورسېده او د کولیا بل غوږ یې کش کړ. تاسو باید هلته وای چې لیدلې مو وای چې دا دوه مینان څرنګه خوند اخلي. کولیا ژړل او وسرې کاوه، ویلې، ما وبخښئ، بیا داسې نه کوم، بیا به یې ونه کړم. تر څو کلونو پورې چې به کله تر خوښۍ پورې خبره یادېده، لاپکین او انا سیمیونونه به ویل چې د ژوند تر ټولو ښکلې شیبه یې همهغه وه چې د هغه هلک غوږونه یې کش نیولي و. اوس براشم د دې کیسې شننې ته. دا انتون چخوف د کیسو په اړه نقادان دا وایي چې اغېزمنې دي او د نورو په څېر نه دي. د دې کیسې ظاهرا ساده دي او اوږدې کیسې هم ډېرې نه لري. لوستونکی دستي کیسې ته راکاږي او په پیل کې کرکټر معرفي کوي. کله ناکله ډېرو عجیبو جزئیاتو ته پام کوي چې په عادي ورځني ژوند کې انسانان ورسره مخامخېشي، لکه د شیطان هلک په کیسه کې چې هلک دسمال خولې ته کوي. چخوف په نړۍ کې په دې مشهور دی چې دی په خپلو کیسو کې یو شی لوستونکي ته نه بیانوي، دی یو شی لوستونکي ته په کیسه کې ورښکاره کوي. دی موږ ته نه وایي چې دا هلک رشوت خور دی. دی دا نه وایي چې د دې دوو مینانو زړه دې هلک ته ډېر په تنګ دی. دی د هر څه موږ ته ښکاره کوي. چخوف واز هم نه کوي چې دا کار بد دی او دا کار ښه دی، خو کله چې څه لوستونکي ته په کیسه کې ښکاره کوي، لوستونکی هڅوي او کیسې ته یې راکاږي چې دی قضاوت وکړي چې څه بد دي څه ښه دي. د چخوف د کیسو پای هم ډېر کله یو انجام نه لري. دی لوستونکی د کیسې له پیله د ښکار کولو د هنر له لارې له ځان سره ساتي او هر څه د کیسې تر انجام پورې هغه ته پرېږدي چې سوچ وکړي او نتیجه راوباسي. په دې ډول د دې کیسې په پای کې سوالونه ځای شوي. ممکن څو سوالونه لوستونکي ته پیدا شي چې ښه، دا نو څه وشول، ولې وشول، داسې وشول که هغسې وشول. اما په ورته وخت کې یوه ساده نتیجه هم د ده د کیسو له پای څخه لوستونکی اخیستلی شي. د شیطان ماشوم کیسه په داسې تصویر ختمی شي چې لوستون کې خندوي، خو په ورته وخت کې دا خندا داسې تعبیریدای شي چې د دوو ځوانانو مینانو چې ارمان یې پوره شوی دی د ژوند تر ټولو خوندوره شیبه هغه ده چې د شیطان هلک ته یې سزا ورکړې ده. دغه نتیجه هغه انساني فطرت راشي چې د بل د ځپلو او له بله د انتقام د اخیستو له امله ځان او ژوند هیر شوی وي. طنز د چخوف کیسې ډېرې ځانګړې کړې دي. که دی چیرته د یوې ترخې پیښې کیسه کوي د طنز له مالګې به تشه نه وي. د شیطان ماشوم کیسه هم په خپل ذات کې عجیب طنز لري. چخوف هغه کیسه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د کرکټر له عاطفي او رواني اړخ مو خبروي. د شیطان ماشوم په کیسه کې چې کوم رواني فشار د کیسې پر دوو مینو شخصیتونو راغلی دی له هغه خبری شو او د همدې دوو کرکټرونو له عاطفي اړخ سره هم آشنا کیشو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاټ کام کې له آزادی رادیو
که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه آشنا دی څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یو ته د خلکو ډېر ورپام کیشي، شایي وار له واره ووایي چې کله سره کښېني چای ته پرلتۍ وهي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په مېلمستیاوو کې هم په ستړیاوو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې امله هر کال د می 20مه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په 18مه پیړۍ کې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ. افغانستان ته هم د چای لومړۍ پاڼې راوړې. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده او ورو ورو خلک په چای روږدې کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څخه باندې درې کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یوه راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلني ډول د 1.5 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت 40,000 ټنه شین چای او د 3,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لشات کړی دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي خو کېدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي تر ډېره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډېر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. اروپایان تر ډیره له بیلابیلو بوټو د چای استفاده کوي لکه له بابونا ګل څخه چې په افغانستان کې هم ډیر دی خو په افغانستان کې تر اوسه د خلکو ورپام نه دی. د دودونو په ارتباط په افغانستان کې د چای دود په ټولو سیمو کې سره ورته نه دی. په ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنی نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. هلمند او روزګان هغه دوه ولایتونه دي چې شین چای پکې خورا ډیر تشل کیږي. د همدې ولایتونو د چای د دود په اړه جزئیات په دې راپور کې.
کوم هیواد چای نه میاني؟ برازیل. د
برازیل
هو د مراله سره دیواله.
د ځوانانو او پخو عمر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاوده دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې دا ډول راټولېدل او مجلسونه په بیساري توګه زیات دي.
چای خو نه بل قانون نه لري چای نو خبره. دغه خان
خالد احمد د همدې یو مجلس ګډونوال دی. دی وای هر ورځ د ماپښین د جماعت تر لمنځه وروسته له خپلو کلیوالو سره شنې چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خو نو زیول چې مینوال ډېر یم او چای سره موږ داسې چای داسې دغه لري دی نیک نشاره کمه دی چې مثال چای موږ وچښو بره د دماغ نیک آرام یې او چای دغسې دوه ګټې لري چې مثال ستړیا په وخت کې هم سړی نیک وسا کېږي باندې چای دی عادت مې ورسره ګرځېدلی یې نو چای چې ونه خورو بره نیک دی سګردان یې.
په اروزګان ولایت کې چې برېښنا نشته او گاز ډیر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري. محمد نبی چې د اورزګان یو بل اوسیدونکی دی وایي هر ورځ ځان ته ځانګړی شین چای جوړوي او په خبره یې له نورو ملګرو سره یو ځای څښي.
ټول افغانستان کې د شنو چایو مینوال بیخي زیات دي خصوصا په اروزګان ولایت کې به بیخي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي یو پر سر درد دی یو دمه کوي یو ځان وسا کوي نو کله دا چای بس د کوره سورته راوړل سي پر چاو باندې ځان وسا کوي مجلس وکړي نو شنه چایو مینوال بیخي زیات لري او شنه چایو د ډیرو خلکو خوښ دي ډیر خلک مینوال دي خو قدر ته ما چې داسې زیات مینوال یم یعنی کینی چې شنه چایو څه جی چایو خورم او هغه سمې چای رانیسم هغه یې خورمه نو د سار څاشت ماپښین ماخوستن دا څلور وخته باندې زه خپله استعمالوم خورم ملګرو یاران یم راسره خوري هغه هم راسره کښېني نو زه خپله ډېر مینوال یم لکه څنګه چې چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مراکه خو چای راکه نه څاشت چای راکه ماخوستن چای راکه دا دوه وخت خو ډېر زیاتې مینوال یم لکه څاشت ماخوستن نه.
اته څلوېښت کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکي دي وایي شین چای د ذهني او فزیکي ستړیا په لرې کولو کې ډېره مرسته کوي.
یار اته دېش کاله یا نه دېش کاله به کېږي دا چای خورم دا چای خو نو موږ د دې دپاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې بره شنه چای راوغواړو شنه چای وخورو د ازمیاته پاره هم ډېره ګټه لري د سراته تقویه دپاره هم ډېره ګټه لري دا چای نو موږ پر درې وخته باندې مکمل خورو سهار ماپښین څاښت
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بېلابېلو هیوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تېر کال په جاپان کې ترسره سوې ده د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بېلابېلې روغتیایي ګټې لري. د اروزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد زیاد سادات د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي فشار ټیټوي د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینه کې د غړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کېږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
د دې اونۍ ازادي راډیو یا ادبي مجله مو هم دومره وزه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل.